په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي چې 25 دقیقې اونیز پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوي 12مه د فبروري میاشتې 6مه. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه او وایي چې د مرکز او شپږ ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یوه جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر جر هوا رسی او هیلی شولی چې د علم زده کړل سیاست جلاسی. طالبانو چې لمخ کې انجونی او شزی لښبرم ټولګي پورته لزده کړو به برخې کړي. په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار هم بندیز بلاګاوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوې برابرې کړې چې کورونه یې د تیرې سرطان میاشتې په زلزله کې ویجړ سوي وو. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه چې دغه ادارې زیانمنو سوو کسانو ته څومره ګرمې سرپناوې برابرې کړې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې مخکې له دې چې سوړ ژمی پیل سي د پکتیکا په ګیانې ولسوالۍ کې له 1000 ډیرو کورنیو سره د نغدو پیسو او د کورنیو توکو مرستې کړي دي. د UNHCR په خبره د دغو مرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې سوي هدف دا و چې هره کورنۍ د ځان لپاره د سون موادو د اخیستو وس او هم په ژمي کې د ځان تودولو لپاره وسایل ولري. دغه زلزلې د پکتیکا د ګیانې او برمل ولسوالیو او د خوست سپیرې ولسوالۍ خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي وو. د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوي د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دوراني پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب سوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید له ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسېد. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد السهاب کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاب د فرانسې خبری اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. روسیه او ایران غواړي هغه پلانونه مخته یوسي چې له مخې به یې په روسیه کې د ایران سخت د شاوخوا 6000 هغو بې پیلوټ الوتکو تولید پیلېږي چې مسکو دا مهال ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. دا خبر پرون یکشنبه امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د چارواکو له قوله ورکړې. دغو چارواکو ویلي چې مسکو او تهران هڅه کوي یوه چټکه بې پیلوټ الوتکه تولید کړي چې په ښه توګه د اوکراین د هوایي مدافعي ځواک چلنج کړي. واشنگتن تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې مسکو او تهران په روسیه کې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر رغونې غور کوي. د شپږو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای سي. طالبانو پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې خپل ګڼ معلومات له دوی سره شریک کړي او پریکړه کې ونډه ولري.
دوی همدارنګه له غیر دولتي ماسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي.
سره میاشت وایي چې روانه اونۍ له جرمني یو ټیم کابل ته ځي چې ځینې ناروغ ماشومان په جرمني کې د تداوی لپاره غوره کړي.
دغه پروسه به اووه ورځې دوام کوي تر اوویشتمې دلې پورې به ناروغانو کتنه کیږي او هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وخیږي هغه به له دوی نه انتخابیږي.
پخوانی پوځیان وایي چې د عمومي عفوې له اعلان سره سره د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیره دوه میاشتو کې په کابل او نور ولایتونو کې دیارلس سوداګر تښتول شوي. کندوز کې د وزلوبې سیالۍ شوي دي.
د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډېر د وسکاشي او د دغه خپلې ساتیري نه خوشاله دي.
کونړ کې خلک وایي چې د موټرو لپاره پارکینګونه نه لري.
ټول د دکانداران کوم دي لګاړي بوزي کې لاندې بوزو څوک تیرونه وایي څوک یو شی پټي بیټرین دي پټي ګری نو ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. دلته
پیران کې د مظاهرو په اړه هم اوري چې د دې هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیسون له یوې مخکښې څېرې سره همغږی شوی. 25 دقیقې اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر مؤسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړي چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبې په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو، بودجو، عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلې دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یولس روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالیه وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافی دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شمیر پخوانی پوځیان وایي چې طالبان عمومي بخښنې ته پام نه کوي او پخوانی سرتیری نیول کیږي، شکنجه کیږي، ان په ځینو مواردو کې وژل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه سوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې ادعا کیږي د یو پخوانی کمانډو ستر سیرت دی چې تشتول شوی او بیا وژل شوی دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو کس د ټوټه شوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې دا کېږي د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطعې پخوانی سرتیری ستار سیرت دی. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې ستار سیرت د ځانګړو کمانډو ځواکونو یو پخوانی سرتیری و چې دوه اونۍ وړاندې د مزار شریف سره پل له لارې تښتول شوی و او وروسته یې جسد په همدې سیمه کې وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړي د کابل ښار په یوه رستورانت کې کار کاوه. هڅه مو وکړه چې د ستار سیرت له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پایله تر اوسه یو شمیر پخواني سرتیري په مرموز ډول شکنجه شوي او وژل شوي دي. د روان کال د مرغومې میاشت په وروستیو کې د وژل شوي پخواني سرتیري سید فاروق پاچا کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې هغه په تیر حکومت کې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې د بشري حقونو د څانګې د مدیر په توګه دنده ترسره کوله چې د جلال آباد خوږیاڼي ولسوالۍ په لاره کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. د سید فاروق قراره سید قدوس ازادي راډیو ته وویل
ټول لکه کاکا مې پم دې خبرو چې عفو شوې ده همدې د خاطر جلال آباد ته لاړ. دوی د فتر لاندې بلین واندې، یعنی له قانوني نظامیان خبر نه دي، نو په یو ډول په بل ډول وژل کیږي. زیاتره داسې کیږي چې خپل کورنۍ د غړي نه خبر نه وي، په یو ځکه تنه پیدا کوي بل ځکه سر پیدا پاتې عفو مفو هیڅ نشته.
په ورته وخت کې یو شمیر پخواني پوځیان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د مرموزو وژنو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان دغه سرتیري له بېلابېلو لارو پیدا کوي او بیا یې وژني. یوه پخواني سرتیری چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل وضعیت مخ په خرابېدو دی. پخواني پوځي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو چلند خورا ظالمانه دی او د بښنې حکم یې هم ظاهري دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل د پخوانیو سرتیرو نیول، شکنجه کولو او وژل ردوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې دا شان کوم کس د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
مسئولین در سرپل تماس کردم، آنها بازم جستجو کردن و راپور دادن.
ما در سرپل ولایت له چارواکو سره خبری وکړی. له پلاتون وروسته یې وویل چې دا قضیه په یادو سیمو کې نه درامنځته شوی او دا تصویرونه حقیقت نه لري.
چیزا حقیقت است، چیزای واقعی کدام کشوری.
ښاغلی مجاهد د طالبانو حکومت د بښنې فرمان په اړه وایي چې ټول پخواني کارکوونکي او پوځیان خوندي دي او دوی باید په دې ډاډه شي چې هغوی په بلواو او د نظام خلاف مواردو کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په وار وار د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پوځیانو په نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او وژلو اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي وه چې یوازې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په ګډون 1500 کارکوونکي او پخواني سرتیري شکنجه، بندي، ورک او یا هم وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښیست د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې روانه اونۍ له جرمني یو روغتیایي ټیم کابل ته سفر کوي چې یو شمیر ناروغ ماشومان په جرمني کې د درملنې لپاره غوره کړي. د سری میاشتې د ټولنې ویاند ویلي دا هغه ماشومان دي چې هډوکي مات دي یا سخت سوځېدلي او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د جرمني د سولې کلی په نوم د یوه خیریه بنسټ پلاوی به د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته سفر وکړي تر څو هغه ماشومان په نښه کړي چې درملنه به یې په جرمني کې کیږي. دا خبره د دې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل په جرمني کې د درملنې لپاره هغه ماشومان غوره کیږي چې په اور سخت سوځېدلي یا یې هډوکي مات شوي او په هیواد کې دننه یې درملنه ستونزمنه ده.
ټاکل شوی چې د المان د سولې کلی د خیریه بنسټ روغتیا پال
د دلوي د میاشتې په 19 تاریخ باندې کابل ته راشي او په 20 تاریخ باندې د ناروغانو د معاینه پروسه پیل کی. دا پروسه به 2 ورځې دوام کوي تر 28 د دلوي پورې به ناروغانو کتنه کی. یو هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وخیږي هغه بل دوی نه انتخابيږي.
خاغلی شرف زوی زیاته کړه د دغو ماشومانو د پاسپورت او ویزې په ګډون نور ټول لګښتونه به د سرې میاشتې ټولنې په غاړه وي او په جرمني کې درملنه به د جرمني د سولې کلیپ بنسټ په وړیا توګه کوي. د ښاغلي شرف زوی په وینا له شاوخوا 150 کلونو رئیس له جرمني سره د شوې موافقې له مخې په هغه هیواد کې د افغان ماشومانو درملنه کیږي او تر اوسه 4,200 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي دي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ویان همدارنګ وویل چې په هره دوره کې له 500 تر 1,000 پورې ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته بیول کیږي او درملنه شپږ میاشتې وخت نیسي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي پر دې سربیره هغه ماشومان چې زړونه سوري دي هم بهر ته د درملنې لپاره استوي. د دغې ادارې په وینا په 2021 میلادي کال 1500 زړه سوري ماشومان د درملنې لپاره پاکستان، هند او چین ته استولي وو. د ښاغلي شریف زوی په وینا د 2008 کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 11,000 نورې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. شریف زوی وایي په تیرو 15 میاشتو کې کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا تنه چې زړونه سوري وو تداوي شوي دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې 14 تنه سوداګر په کابل او نور ولایتونو کې تښتول شوي دي. دغه خونه وایي چې دغه کسان اکثرا صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي. جزئیات د نرګس مومن حسن زی په دې راپور کې.
په کابل کې د موټرو سوداګري کوي، نغواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي. دی وایي د تښتونکو لخوا د کابل په 15 ناحیه میرویس میدان کې وتښتول شو. له 15 ورځو وروسته د 15,00,000 ډالرو په بدل کې بیرته خوشې شو. د ازادي راډیو ته وویل
بیزه پیدل اینه و ما بیا با دغه درې 200 ته بیوش او با دغه سومه کې پسترګ مثال پوسلم بیا نفر راغ رئیس وای تخت تفصیل په 15,00,000 ډالر خو هغه 15 پیال ته و ما کلم را کړ تر اوسه دغه پیسې پورته جوړې د لغم عمر.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره د پلاو غړی خانجان الکوزای هم په دې ورسته کې په افغانستان کې د سوداګرو د تخت د موارد زیاتېدل تاییدوي. وای چې په 13 میاشتو کې د لاستانه سوداګر تخت
دشمن تلاش کوي چې یو سلسله تختونه او بیا نه رامنځته کړي تجاران وی روي او وتختول شي. په دې اخرو کې تقریبا دیار لس پیخې په کابل او افغانستان کې لرو.
ښاغلی الکوزای وایي دا کسان په کابل، مزار، هرات او نور شمال ولایتو کې تښتول شوي دي چې په خبره یې په دوی کې ځینې خوشې شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. ښاغلی الکوزای وایي دا سوداګر اکثره صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګران دي چې خپله یا هم د دوی کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د دوی ماشومان تښتول شوي دي. د ښاغلی الکوزای په خبره د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو له دوی سره ژمنه کړې چې د سوداګرو د امنیت په ټینګښت کې هڅه کوي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې که د تښتونکو دا لړۍ همداسې روانه وي ډېری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي. طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت بیا د سوداګرو او پانګوالو ته د پوره امنیت ډاډ ورکاوه. د یاد وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
موږ خپلو تاجرانو ته پوره ډاډ ورکوو چې د تاسو خپل امنیتي ځواکونه د تاسو د حفاظت په خاطر ترمن د شپه ورځ په ځان یو کړی ده تر څو تاسو خپل چارو ته د امن په فضا کې ادامه ورکوي. هیڅ چاته به د امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کړي چې د تاجرانو ژوند ته ګواښ پی.
دا په داسې حال کې دی چې په خو هم یو شمیر سوداګر تښتول شوی او ډیری دوی د همدغه امنیتي ګواښونو له امله خپل پانګې پاکستان، ایران، ترکیه او یا هم نورو هیوادو ته انتقال کړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
او سم د سیمې په اړه په داسل کې چې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د دې هواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزيشن لیوی مخکښ چيري سره هم ژغې سوي دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو لوی پراخي مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته سترګواش متوجه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د سیاسي بدلون لپاره د ایران د حکومت د مخالف څیرې او د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له غوښتنې سره د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی هم همغږی شو. خاتمی پرون په یو بیان کې چې ایرانی رسنیو خپور کړی ویلي هغه څه چې نن ورځ څرګند دي خلکو پراخه نارضایتي ده. نهاویه کلن خاتمی زیاته کړي د واکمن نظام د اصلاح او د تیرو او اوسنیو تیروتنو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه نښه نشته. خاتمی چې اصلاح پال بلل کیږي او د 1990 او 2015 کلونو تر منځ د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي هیله ښودلې چې د عدم تشدد مدني حرکت به حکومتي سیستم دې ته اړ کړي چې خپله تګلاره بدله کړي او اصلاحات ومني. د هغه په خبره ایران او ایرانیان یو اساسي بدلون ته اړتیا لري او ورته چمتو دي چې بڼه یې د ښځې ژوند او آزادۍ ریښتینی غورځنګ ترسیم کړی ده. خاتمی دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د اپوزیسیون مخکښې څیرې میر حسین موسوی د شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خپلواکې ټولپوښتنې یا ریفرنډم د ترسره کیدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اتیا کلن موسوی چې له 2011 کال راهیسې په خپل کور کې نظر بند دی په یو بیان کې همدارنګه وویل چې ایرانیان د ښځې ژوند او آزادۍ د شعار پر بنسټ د اساسي بدلون غوښتنه کوي. هغه څه چې د موسوی په خبره د حکومت ضد وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خلک ډیر شعارونه ورکوي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم یوه ښځه د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې مړه شوه. د ایراني چارواکو په وینا نوموړې په دې تورن شوې وه چې اسلامي حجاب یې نه و مراد کړی او د مړینې عامل هم د هغې زړه درېدل ښودلي وو. د بشري حقونو په وینا د دغو مظاهرو په ترڅ کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 500 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي دي. تر اوسه یو شمېر معترضانو ته د اعدام سزاوې اورول شوي او په څو تنو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو لویې مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواښ متوجه کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په کندز ولایت کې د وزلوبې یا بسکشي ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. د وزلوبې دغه سیالۍ هر ورځ په کندز کې د جمعې پر ورځ ترسره کیږي چې ګڼ کسان نندارې ته ورځي. دا هم په دې اړه تفصیل.
بسکشي یا وزلوبې د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو ترمنځ ډېر مینوال لري. په کندز ولایت کې هر جمعه د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د بسکشي سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته پر کندز سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم زیات شمیر خلک راځي. د دې لوبې یو مینوال 60 کلن عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته وویل
دغه بسکشي یو ورزش دی. دا په سمت شمال کې په افغانستان کې بسکشي بیخي روش پیدا کړی دی. زه د امارت نه غواړم چې دې بسکشي ته ښه روش ورکړي چې د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډېر دي بسکشي او د دغه خپلې ساتیرۍ نه خوشاله دي.
د بسکشي یو شمېر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. دیرش کلن نازک میر چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د بسکشۍ نندارې ته راغلی وایي
کندز ولایت کې نو نور د سیل او ساتیري لپاره داسې کوم خاص ځای نشته لکه پارکونه. نو همدغه یو د وزلوبې میدان دی چې خلک راځي د وزلوبې سیل ته او سیل کوي او د ناستې لپاره ځای نشته. نو زمونږ خواهش دا دی چې دلته د ناستې لپاره یو ځای برابر شي چې خلک داسې په اسانه سهولت سره وکولی شي چې د وزلوبې سیل یا ننداره وکړي.
د وزلوبې وسیله یو خوسی هم ښه غټه وزوي چې له حلالولو او د نس پاکولو وروسته هغه د 4 ساعتونو لپاره د اوبو منځ کې کیښودل کیږي څو د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسی وزن له 40 څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. عبدالستار الهام چې د بسکشۍ آسونه لري هغه وایي اوس دوی په وزلوبې کې له مصنوعي خوسی ګټه اخلي.
په کندوز کې زیات شمېر کسانو د بسکشۍ آسونه اخیستي دي او د خلکو ترمنځ د آسونو د ساتنې او روزنې دود بیرته ځوندی سوی دی او په دې ولایت کې د بسکشۍ ډېر شي لوبې ترسره کیږي.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دی آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. محمد اسماعیل پهلوان آزادۍ راډیو ته وویل.
محمد اسماعیل چپندازی ټیمی ولایت قندوز.
زه د قندوز د بزکشۍ د منتخب ټیم غړی یم. که څه هم د بزکشۍ میدان خټه دی، خو بیا هم موږ نن دلته د خلکو د خوشۍ او سرګرمۍ په خاطر د بزکشۍ سیالۍ ترسره کړې او تاسې وینئ چې زرګونه خلک د لوبې نندارې ته راغلي دي.
د کندز د وزلوبې د فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د چاپاندازانو د غوراوي په هدف په دې ولایت کې د بزکشۍ ژمنۍ سیالۍ پیل کړي دي. تاریخ پوهان د بزکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي. ویل کېږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل، خو بیا وروسته دغې جګړه ییزې وړتیا د ورزش بڼه وموندله.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له پلچ کېدو ساتي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په ښار کې د موټرو پارکینګ نشته. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګې دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر څوک ودرولی سي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي مرکز اسدآباد چې په یوه کوچنۍ سیمه کې لسګونه کاله وړاندې آباد شوی، د خلکو ګڼې ګوڼې، د موټرو د زیاتېدونکي شمیر او د پارکینګونو نشتونی ستونزې زیاتې کړې دي. ریاض الله کوچه او حبیب الله
کار ډېر وړوکی دی او ساحې ډېرې کمې دي. موټر د ودرېدو ځای نه او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې، یا یو ځای برابرې کوم دوکاندار یا دوکان مخې ته موټر ودرې، دوکاندار هم هغه کوي که نه زما دوکان مخه بنده شو، ګاک مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر دې ودرو، بس یو ځای کې هغه ډېر ورته سورې کړی، بل ځای کې یا ترافیک پاده بول کې
پارکینګ نه لرو. دې ځای کې وروره هر څه مشکل دي. دا ګاډي دې وروره دا حکومت خلک چې را وځي را چغې وایي، ځکه ټول دا دوکانداران کوم دي له ګاډي بوځي که لاندې بوځو، څوک چې ټیرونه وایي، څوک یو شپټی بیټرین دې پټیږي، نو ډیر زیات مشکلات سره مخې دل تک.
دا اسدآباد یو بل وسیدونکي او موټر چلوونکي عبد الله سروري راته ویل، د پارکینګونو نشټونه او د سړک پر غاړو د موټرو ودرولو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکي په وخت دفترونو ته تللې شي او نه هم ناروغان روغتونه او ډاکټر ته.
په خار کې فلې ګڼه ګڼه ډیر زیات شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په ښار کې خدای د سړک په سر موټرې ولاړې، لارې بندې، د موټر د تیرېدلو ځای نه وي. د دې علاوه ترافیک هم چې دی ډېره بد وضعیت شروع کړی دی. هر وخت چې موږ ګورو د دوه درې موټرو ټیرونه پنچر کړي، او د دې ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په ښار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی چې څوک غواړي موټر هلته ودروي، بیا په ښار کې سودا وکړي.
دوی ټول له واکمنو غواړي چې په ښار کې دې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې اسدآباد په یو داسې ځای کې آباد دی چې زیاته برخې سیندونو او غرونو نیولې او د پراخېدو امکانات کم دي. د دوی په وینا چې ډېرې موټر چلوونکي پر سړک موټرې دروي چې له امله لارې بندېږي او ترافیک د لارو پرانستلو او خلکو ته د اسانتیا او چمتو کولو مسولیت لري. نو د همدې مسولیت په اساس ترې موټروانان شکایت کوي. دوی وای هڅه کوي چې یو حلقوي سړک جوړ کړي او همدا رازي خاروالۍ ته د موټرو د درولو لپاره د محفوظو ځایونو رغولو ویلې دي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه د پارکینګ مشکل واقع حقیقت لري. خو بیا هم د ښاروالۍ ساده ستونزه شریکه شوې. دغلته د یو حلقوي سړک محلې ځلې روانې دي. که دغه سړک وشي نو امید دی د هغې سره به دغه درش او همدغه شان د پارکینګ دغه کمې ستونزې چې دي امید دی به ورسره حل شي. همدغه شان د ولایت مقام هم به کوشش کړی چې داسې یو ځای پیدا کړي چې د هغې نه دغه ولس او خاص کر دکانداران چې کوم موټر ځان سره ولی دل رزي یا کوم میلمان راځي او هغه موټر ودرې چې دغه ستونزه حل شي.
د کونړ وسیدونکو په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو زینو یا پارکینګونو د نشټونه په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېرې خارونه د کم نفوس او کم موټرو لپاره آباد شوي، اوس هم د خلکو نفوس زیات شوی او هم د موټرو شمیر او بلدا چې ډېرې کسان له دندو وستل شوي او هغوی د خپلو کورنیو ساتلو لپاره یا پر لاسي کراچیو ګرځنده هټۍ جوړې کړې او یا هم موټروانی پیل کړې ده.
د دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو، مخکې تر دې چې نور مسایل وڅېړو د دې سات مهم خبرونه بیا را سره واوري. د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه او وایي چې د مرکز او شپږو ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي، ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوسی چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو زرګونو کسانو لپاره ګرمي سرپناوي برابرې کړې چې کورونه یې د تیرې سرطان میاشتې په زلزله کې ویجړ شوي وو. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه چې دغه ادارې زیانمنو سوو کسانو ته څومره ګرمي سرپناوي برابرې کړې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې مخکې له دې چې سوړ ژمی پیل سي د پکتیکا په ګیانې ولسوالۍ کې له وزره ډیرو کورنیو د نغدو پیسو او د کورونو یو توکو مرستې کړې دي. د یو انیسیار په خبره د دغو مرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې سوي هدف دا و چې هره کورنۍ د ځان لپاره د سون موادو د اخیستو وس او هم په ژمي کې د ځان تودولو لپاره وسایل ولري. د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غزول سوی د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دورانی پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید له ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاف د فرانسې خبری اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بنن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. روسیا او ایران غواړي هغه پلانونه مخته یوسي چې لمخه به په روسیا کې د ایران سخت د شاوخوا شپږ زره هغو بي پيلوټ الوتکو تولید پیلېږي چې مسکو دا مهال ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. دا خبر پرون یکشنبه امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د چارواکو له قوله ورکړې. دغو چارواکو ویلي چې مسکو او تهران هڅه کوي یوه چټکه بي پيلوټ الوتکه تولید کړي چې په ښه توګه د اوکراین د هوایي مدافعې ځواک چیلنج کړي. واشنگتن تیرې میاشت خبرداری ورکړې و چې مسکو او تهران په روسیه کې د بي پيلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر رغونې غور کوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زمانو ریاست نوری سلامونه اونې کې هلې او منی نن د ازادۍ رادیو یوشت کلنه شو. په نننی بحث کې د ازادۍ رادیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. ازادي رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 13 د آزاد اروپا ازادي رادیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت په پښتو او نیم ساعت په دری خبرونه کول چې ډیر ژر وخت زیات شو او 2 ساعتونو ته ورسید. دغه وخت چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر دی ولسم ترورستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته د پایټ ازادي رادیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګېد او یو محدود شمېر راډیوګانې چې اکثرو یې هم له بهر خپرونې کولې فعالې وې. ازادي رادیو په تېرو یوویشتو کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولي دي. د دې تر څنګ ازادي راډیو په ټولو خپرونو کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او د لږکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د قوس میاشتې په 10 په افغانستان کې د ازادي راډیو د اف ام او ای ام پر خپرونو بندیز ولګاو، دې راډیو هڅې پیل کړې چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپلو اوریدونکو ته خپرونې وکړي. د ازادي راډیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا راډیو اوس 24 ساعته شوې. یوازې راډیو هم نه ده البته، بلکې د آنلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له لارې خپل اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي راډیو دغه یوشت کلن مزل څډول پیل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا راډیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا بل خپل میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پوه احمد خان اندرز موږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټوډیو کې راسره دی. حبیب صاحب، لومړی خو یوشت کلنه کلیزه درته مبارکي وایم.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته او د چې زه اوس سمو زون غاوري او د دې خبرونه ملمنو ته هم مبارک وي.
بلې مننه. که څه ما لنډه یادونه وکړله چې ازادي رادیو اوس 24 ساعته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ډېر اوریدونکو زموږ تر اوسه هم خبر نه دي چې کله موږ 24 ساعته شول او په کومو څپو خبرونه کوو.
بلې مننه نوري صاحب، د ازادي رادیو خبرونه اوس 24 ساعته شوې ده. په داسې حال کې د دینه د مخه مونږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار وونه تر ماخام وو پورې، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې دننه فعال او خلک زمونږ خبرونه پر منځنۍ صفه او لنډو صفو باندې اوریدل او همدغه راز په اف ام باندې اوریدل. خو لکه نه چې د طالبانو حکومت د ازادي راډیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغینه وروسته ډیر زموږ ډیر اوریدونکو ډیری مونږ سره تماسونه نیول او دای پښتنه کول چې اوس مونږ ازادي راډیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې ناورو او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفه باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه کسم. زمونږ اوریدونکو اوریدل مونږ سره تماسونه نیول او خبرونه کې په دغه ژوندې خبرونه کې مونږ او تاسو چې لرو کله اوریدونکو نه مغخته هغه تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو سپو باندې بیا فعال شي. اوس مونږ خوشاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مونږ د ازادي راډیو یو شتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنیو صفو باندې فعال شوې ده او د ماښام له شپږو نه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1290 باندې ازادي راډیو په منځنیو صفو باندې اوریدل شي. همدغه راز پلان د صفو باندې له سهار د شپږ بجو نه تر ماښام شپږو پورې دغه راز اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعاله کړې ده، یو ځل بیا اوس مونږ سلورش ساعت خبرونه لرو.
بل کته ما لاندې یادونه وکړ چې اوس یوازې مونږ رادیو هم نه یو، البته زموږ پلیټ فارم ډیر وسعت پیدا کړی دی.
بل
کپدی اړه اوریدونکو ته وایي چې اوس کوم شبکو لري زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلان نڅ دی.
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې رادیو نه اوري. که څه هم پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، یا برق نشته دی مثلا، او نور ستونزو شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري. او رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږي. خو په خارونو کې په نور ځایونو کې ځوانان اکثر عمدتاً چې د افغانستان اکثر نفوس او ځوانان جوړي، دوی انټرنیټ ته هم لاسرسی لري. او موږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې د نن هغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي، لاغې لاره نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسوي، او هغه ته د زمينه هم برابر کو چې په بحثونو کې برخه واخلي. او زمونږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونه دي چې اوس هر ورځ خبريږي، زمونږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کمنټونه دي، یوټیوب باندې زمونږ د خبرونه ویني، او مونږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او د ټویټر کاروونکي راځي او په دغه بحثونو کې برخه اخلي. او نور مختلف پلیټ فارم انستګرام مثلا په ځوانانو په منځ کې ډیر لیولتیا پکې شته، په ځوانانو په منځ کې نو داغي نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسوو او دغه په خدمت کې.
ډیر مننه د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب، تاسو نور زحمت نه درکو میلمنو ته ولاړ شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي، لمړی به تاسو ته درشو. ستاسو په باور ازادي رادیو په تیرو یوشتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حد مهمه وه یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته حدیث روانداز صاحب د ازادي رادیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې کله چې ازادي رادیو رامنځته شو، څنګه چې زما په یاد د سیاستونو مخکې د انتخاباتو او د لیسي و، نو د دومره پرمختګ وکړ چې هغه د هغوی ځای تر یو حده پورې دغه ازادي راډیو ونیول، په دې چې موږ هغه وخت اول وخت کې یو ولایت کې شو، نو حتی د کاروندګر هم همدغه ازادي راډیو اورېدل او هغوی ته هم ځانګړی برنامه و او تفریحي و زراعتي و او خاصتا د خبر رسولي په برخه کې ډېر فعال و. او هغه اول خبر همدغه د ازادي راډیو له لارې خلک اورېدل. ما هم دا اوس زموږ د ملګري ازیاز دایي غږ واورېدل. رښتیا هم داسې کسان دلته کار کول چې خپل ژوند هم د دغه مارسونو په برخه کې له لاسه ورکړه. ما اخر ځل کله چې یاس د وی سره سره یو وشتو کابل کې ولیدل، د هغه اندېښنو او د هغه ستونزو چې ما واورېدل، نو ما ورته ډېر هڅه وکړه چې په دې وهڅوم چې دغه احتیاط نه باید کار واخلي. فاغه زم خبر درلود چې زنه پوړم چې زه دغه بس راوړم، خو همیشه دغه خبر زما په ذهن کې پاتې وي او زنه خبرې لا کېدای شي داسې وي چې زه تر اخره پورې ونه شم وایلی. په هر صورت سره دا هغه وخت هم ډیر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما چیرې ځینې نورو رسنیو زه وینم چې حتی په پدې چې هغه خبر ډېر په چټکۍ سره ورسوي خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والو ته او هغه د پښوالو ته بیا صدمه رسوي. خو ازادي راډیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده سمه ډېر پر وخت زر خبر ورسوي او هغه تر یو حده زیاده هغه پورې هغه سره والو او د پښوالو ته هم پام کړی دی. نو په ټوله کې یو داسې یو رسنۍ و یو داسې یو راډیو و چې او هوس هم لکه دغه چینل یې تبدیل کړی دی آخري دغه موږ نه لرو ارزونې خو هماغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی و.
مننه مجددی صاحب کور ودان تاسو د خدای بخیلی د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یادونه وکړه. خدای بخیلی الیاس د 2000 کال د نومبر په 12مه لخرګه کې په موټر پسې انخلول شوی ماين چاودن کې وژل شو. البته د ازادي رادیو درې نور خبريالان له مخ کې د کابل پشش دره کې په یو ځانمرګ بریټ کې وژل شوی. د ازادي رادیو خبريال سباون کا کرل عبد الله حنانزی او د غراس فرشته محرم دورانی کده چې یادې اندل تبې هم تازه کړو. ازادي رادیو په دې یوشت کلن مزل کې د غراس قربانی هم ورکړې ده. البته دا یوازې ازادي رادیو هم نه ده، په افغانستان کې پر رسنیو باندې په تیرو څه باندې دولسو کې ډیر فشارونه راوستل شوی دي. رسنیو کارکونکو د بریدونو لپاره پنه شوی دي مختلفو لورو له خوا. کوربدان شتا سودې الیاس دایي یادونه وکړه. احمد خان اندر تاسو ته بدر شو، تاسو نکوه پوښتم چې لکلمو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته غوګونی او لکلمو ازادي رادیو واوریدله او څه ډول ارزوي؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه خغلې نورې صاحب تاسو او د پروګرام قدرمن ملما همداسې تاسو رئیس صاحب ته هم او قدرمن ملما مجددي صاحب ته ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا وایم چې د ازادي رادیو په افغانستان کې د غټ رول لوبولای دی، البته مثبت رول نه زیاتې که څه هم هر رادیو چې هر یو جوړوي خپل پالیسی او ستراتیژي به هم لري، خو په داسې ټولنه کې چې هلته 45 کال کې جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وسه پاتې دي، وسم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راوړيږي، نو د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکر دي اکثره تلویزیون نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او دا چې د سروې له مخې تاسو کړی په 2019 کال کې 30% افغانان ازادي راډیو اوري، او مخکې له دې چې نور خبردار شو زه یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکونکو نه مننه کوم او ټول اغه وانه ته چې پښتو درجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتي. پښتو درجه به بهرنۍ رادیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې موږ وینو چې د ازادي رادیو څومره په مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي. مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په پټه کې درې ډیکټرور ورځې پر خبرونه لري، ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوستي دي، او بل خوانه دغه مستقیما اړیکې د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د رادیو بند کړي، بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادي رادیو اوریدل ما تقریبا یو شپارس کړی کی چې پلکې دې مخکې لغنه ډیر ضعیف او کله چې ورورو ده پر مختای کو زموږ مينو علاقه ور سره ډیر سوي ده او ډیر کلی پروګرامونه لري اوس خو بيخي سلوي ساتله او دغه تاسو چې افغان تلګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کی او د افغانستان د خلکو غاغوري د چارواک سرغږي د هغه لسره چې ټول افغانان باید خوشحالي نه وایي چې بندشونو ته پیدا کی باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د هواد د حکومتي چارو د هکېدو لپاره دغه څه کارونه شي
د سمون لپاره
زه ډیر خوشاله
مننه اندر سپ بیا به هم پم دې باندې خبري وکړو د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک لاري مخت نظرونه پریخي دي زما همکار اسد الله لودین دلته استډیو ترغی د څو اوریدونکو نظرونه راخسته دي لودین سپ اوریدونکو زما څه ویلې دي مهرباني
او مننه موږ لا اوریدونکو پختلې چې ازادي رادیو مو پرجمن څه غیس کړی دی یو نیم زر اوریدونکو دغه پختنه کتلې ده درې نیم سو شاوخوا خپل تبصری لیکلې دي ما په لانډو کې د زونه اوریدونکو تبصری راوخستلې فضل رحیم لیکلې وای ازادي رادیو ټول همکارانو ته د یوشتمه کلیز مبارک وي هر وخت ټول اوریدونکو ته وای چې قضاوت تاسو وکړي او د ازادي رادیو همدا ټکي می خوخیږي فضل ربی شاکر لیکلې وای وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال ووم چې د اوریدلو لپاره به می رادیو په تخر کې ګرځوله خو اوس می لګلې والتیا ور سره کم شوي نه پیګم والي شاد رحمان زازی لیکلې وای سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او د غرض مبارکي موږ ازادي رادیو له ډیر په خواځه خاورو د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسائل مو خبروي او زما ژوند کې وډیر بدون راوستي رفیع الله بټیکوټی لیکلي و ازادي رادیو زما همزول د لکوشنیتو به خبرونه اورم تفریحي تعلیمی او خبری خبرونه به مثال دي ډاکټر افتاب منګل لیکلي و ازادي رادیو مزکه پر زړونو قبضه کړي چې تل حقایق خبروي په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي محمود الله خپل واک لیکلي و ازادي رادیو دقیق مؤثر او بې پرې خبرونه او معلومات تر موږ رسوي او همدارنګ تل د ولس غږ تر مسول چارواکو رسولې دي وازه د ازادي رادیو پر اوریدلو دا سعادت شویم چې سهار چای بغیر د ازادي رادیو لا اوریدونه نسم خورلې عبدل شکور شاکر لیکلی وای ډیره پزله پوری رسنۍ د لاس دولس کال کېږي چې اورمې دا ځین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي رادیو هڅه ده او دا سده د دوی اصل وای ازادي رادیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوی نه دي البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د غوتو پښمیر چې نمونه نه غواړم واخلم زینې کمنټونه کړی چې ویلې دی ازادي رادیو خه خبرونه دوی ته نه خبروي حیا احمدی خور لیکلی وای زما د ماشوم توپ خاطرې ورپورې تړلې ادبي خبرونه یې تل ادب ته حسولیم او نور مرجان زیرک وای ازادي رادیو زما د ژوند کور ده زبیانو ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولونو راهیسی اورم
بلې لودین سب کور ودان د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په اړه څرګند کړي وو نظرونه ډیر متفاوت هم وو خو مجددي سب کده شي په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکو خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی وو چې ازادي رادیو دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر کل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي خای دی وی پی په اړه غا رښتینولي یا حقیقت ډیر ثابته ول ډیر مشکل وي خو په هر صورت ازادي رادیو هڅه کړې ده څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکو له مختلفو اړخونو دی غی پی په اړوند او قضاوت خپل وکړي فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی
دقیقا دا یو خطر تر دې دا نوې نسخه خو بیا هم د دې شک نشته چې رسنۍ سیاست نشته دا خو خلک باندې اپیستي او پدغه شو سلام یا یو سلام چې ازادي راډیو د خلکو افکار باندې نو پاته او بل خوا دغه دنه دغه آموزشی برنامه دوی خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کړی و نو همغه څه چې اندرس په خپل خبره کې وویل تفشیر هر ځای کې چې پانګونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي نو هغه ځای کې دا هغه مولک یا هغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري نو په هر صورت سره نو په ټوله کې آزادۍ رادیو د ډیر برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره موثر او ګټور و، نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ترې ډیر ښه استفاده وکړ. نو دې کې شک نشته چې هغه پالیسي په برخه کې چې لاړ شو ځینې هر رسنۍ به ځان ته یو پالیسي هم ولري، کیدای شي ځینې وختونو کې ځینې ځان ته برنامې او اصول او نشرات هم ولري، خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات د رسولو په برخه کې آزادۍ رادیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددي صاحب. اندر صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته وار درکو، د ازادي راډیو د یوشت کلن فعالیت په اړه مې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې. یوه برخه به واورو چې دی د ازادي راډیو په اړه څه وایي.
ازادي راډیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظام یې سقوط شو، هغه راډیو وسې نشرات پیل کړ، خو له کمې مودې نشرات وروسته دې راډیو لږو راډیوګان هم پر نفوس سوله یا پر شنونده سوله، کومو چې د لسیزو مودو نه راپدې خوې په افغانستان کې نشرات کول. دا که ملي رسنۍ وي او که بین المللي رسنۍ وي، ازادي راډیو ډېر زر کلیو باندو ته ورسېدله، هر کور ته ورسېدله، خزو نرو او ځوانانو هر کټګوري افغانانو د دې رادیو نشرات خوښول، او ان تر دې چې د کورونو ترڅنګ ټول موټرو ته هم دا ورسېدل، او خلکو به خپل غږ په دې کې پیدا کوو، خلکو به خبرونه پکې لټول چې د دوی ژوند ترې متاثر ده، او همداراس د خپل لسیمي له حالاتو او خبرن نبی ځان په امدی راډیو کې خبرول. نو بنان په ډیره کم موده کې ډیر وسعت پیدا کا، او ډیر اوریدونکو درلود، خبري تو کې و کې فرهنګي خبرونه وي، ک ریپورتونه و او ک تنزی یا د تورته خبرونه وي، نو هر کو د کټګوري افغانان ځان ته جذب کړ، دا ک ځوانان و ک د خځې وي ک ک موسنا او سیاسيون خلک و د دې راډیو اوریدونکو.
اندر څه تاسو درځو ډیر وخت نه لرو کړل لندرته وای کومه خاطره لازادي رادیو لري.
مننه کومه ما ته خپل یو د ځان د خپل ولسمه ګراندی د ازادي رادیو کوم راپور چې د فرا ولایت د کورنۍ چې ټول په نشو روګیو په غاکله جوړ کړ، بیا دولت مجبور کړ د وخت دولت چې هغه تداوی کړی او یو کورنۍ ته نجات ورک، دا په دې معنی چې یو کورنۍ ته نجات ورکول لکه ټول افغانستان ته نجات ورکړي، دا د ازادي راډیو د هڅو د مرستو یو بیلګه چې زه ډیر افتخار وکوم. او هم دا چې نورو دوستانو مخې خبرې وکړې، بومیا صاحب واقعتونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړ، نو هیلمنیم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده، موږ باید ډیر نور پرمختګونه کړی وای. د راډیو شتون په دغه ټولنه کې چې په سپاتی جنگ ځپلي ډیره مهمه ده، او دا د ولس یووالي ته هم ګټه کوي. ولس او د تاسو راډیو کې د پرې حرکتونه کړی دي، د ډیر لخه په اکلمنم ډیر نظر لري، د دې لپاره افغانان باید خوشاله وي د دې راډیو
فشار لاندې دي.
د محدودیتونو ستونزو په ټولو کې دا سپېره ځینې ښه ګامونه محسوس کېږي چې بیا موږ په دې یو هیله پیدا کېږي چې موږ کولی شو یو سخت وخت لاس کړو. دغه یو د درې څخه د وخت په تمېدو په دغه باندې وویل شم، مثلا د رسنیو د مالیاتو په برخه کې اقدامات وشو، دغه فری وار اطلاع فرهنگ وزارت هغه دریس درسنه او فعال اعلان وکړ چې نور بنسټونه نشي کولای چې درسنه او په برخه کې مداخله وکړي او هغه درسنه او د جوابونو د لغوه کېدو په اړه چې محکمه څنګه هغه اصول لارې ته برابر کړ او اطلاع فرهنګ هم ومنل. دا ځینې برخې دي چې موږ په دې هیله مند یو چې موږ کولی شو چې یو فخوته روان شو.
مننه کوربدان د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په مناسبت دا بحث زنوریاس نوري هم دلته پای ته رسوم.